السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شوګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. نن د شنبه ده، د وږي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 پیل خبرونه کیږي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال له خپل یو ساتونکي سره تیر ماښام په یوه چاودنه کې ووژل شو. یو افغان پناه غوښتونکي چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت پخوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی په یو چاودنه کې ووژل سو. د بدخشان ولایت د امنی قمندانی ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چاودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرېښې وه. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسه کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولې دي. د بدسل کې ده چې دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهراً رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني، تر حد زیات چرس څکولي وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه، 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکیت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي، د قومي مشرانو او مدني فعالانو ترڅنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی و.
خوی غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نورو ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر شهر په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 80 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي په لاره اعتراضونه دوام وکړي. بل خو د پانتون ماسلانو چې دغه بیرهبر غورزنګ د ملاتیر جوړوي، د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. 2 لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې په هنګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چینی کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 میلادي کال کې په ګورجستان کې د مسکو د حالات او په 2014 میلادي کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نه و بلل شوی. خبر پرونی کې ورته د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیعاګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر سنجول شوی. په پکتیا کې ولسونو په یو غونډه کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ همیشه د نعما او بشر کوم راپورونه چې ګورو خو خلکونه چې دوی په جنگ کې داخل دي چې هغه دولت او طالبان دي ملکي خلک تلفات ډېر لرو.
د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړي ناورین له کبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښته. دا مو په بهرنیو موضوعاتو کې د سر موضوع ده. د ژوند په رنګونو کې د غزنی له یو ښوونکي سره خبرې شوي.
د خلکو علمي کچه دوه نه درلوړه سوې چې هغه خپل نجونې مکتب ته ولېږي. هغه تقریبا هغه د شلمې پېړۍ خبره اوس هم کوي چې مطلب دا د ماتې لپاره بدنامي ده.
په بلپور کې ورچې په هلمند کې فعالان وایي چې د کجکی د برېښنا د لیږد نوی مزه یا لاین بې کیفیت دی. تر اونیم بجو په خبري منجله کې نور موضوعات هم څېړو. پرونی د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیهخانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول شوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعاګانو د تکیهخانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نه شي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لس ورځو کې د جماعتونو او تکیهخانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعاګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړی لس ورځو کې چې د شیعاګانو په تکیهخانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعاګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. وروستۍ حمله چې په کابل کې د زمري د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبۍ په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعاګانو د تکیهخانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړي، کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډېر فعال کړي شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پرېږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبه پوره په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده له یو شمیر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه یې چارواکو ته لازمې لارښوونې کړې دي.
راپور کې موږ دلته د کورنیو چارو وزارت وی په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په پکتیا کې په یو ولسی غونډه کې ګډونوالو له امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي. احسان آریان له پکتیا د نورو جزئیات سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورستر بلې د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړېږي، د پکتیا یو شمېر اوسېدونکي د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د جنگ جګړو او عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته خاصه پاملرنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د ولایت قومي مشرانو، د سولې د ولسي حرکت غړو، ځوانانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو وویل د جګړې ښکېل اړخونه باید خپلې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي او خلک دې آرام ژوند ته پرېږدي. د پکتیا ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری غونډې ته په وینا کې وویل:
موږ همیشه د وینامو د بشر کوم راپورونه چې ګورو ټول خلکونه چې دوی په جنگ کې داخل دي، چې هغه دولت او طالبان دي، ملکی خلک تلفات ډېر لري.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر یو ځل بیا له سولې وړاندې په اوربان ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې نور د افغان وژنه ودرول شي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر ته مخامخ په یو غونډه کې د اوربان وړاندیز وکړ او نوموړی هم له قید او شرط پرته ومنه. خو وایي هغه مهال چې د هلمند په مسکله ولسوالۍ کې له طالبانو سره د اوربان او ډزبندۍ موضوع شریکه کړه، په وینا یې نه یوازې دا چې دوی ونه منله، بلکې طالبان یې قدرت غوښتونکي او د نورو تر لاس لاندې کسان د غونډې زیات شمېر ګډونوالو بیا د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر مهال له دقت کار واخلي او له طالبانو یې وغوښتل چې د جنگ پر مهال د ملکي خلکو له کورونو استفاده ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوې مزه یا لاین بی کیفیت دی. که هم د برېښنا د لیږد دغه شبکې کارونه 90% پای ته رسیدلي، خو دولتي مسؤلان او فعالان وایي هغه کسان چې دغه پروژه څاري د لشکرګاه او کندهار د غزیدلي لاین شبکه باید 250 میگا واټ برېښنا د لیږد ظرفیت ولري، چې دا مهال 1.5 میگا واټ برېښنا هم نسی لیږدولی. دا چې ولي د الیاس د راپور به واورو.
د المونیم پرنګ ډیر لوړې د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګار رسیدلی دی. کته هم عصري لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي، خو د برېښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکي او انجینران ژېړې خولې پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي. د هلمند د برېښنا رئیس وایي د 9.5 پایو کار هم پر تمامېدو دی چې باید په لشکرګاه کې درېدلی وای. انجینر نصر الله خانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي، خو د سنگین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګاه شار د برېښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نوو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی.
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي. لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو. عماد لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي.
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی، معلومات نه لري او نسی کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي. د کچو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری د یو ټیم چې غالباً د USAID یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده، د نږدې 45 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پټالم په هلمند کې د مدني ټولن د همغږي مرکز مرستيال کجکې ستر لشکرګاه شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپنیز لین دی. هغه زوړ لین ډیر قابلیت تر لري، تر دغه کتم څو ځای شکېدل دي. دا لین پلکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر. د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و، خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت ته دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي، د هغې جدي هدایت دی چې هیڅکله به دانه نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمیږو. غیر د هغې نه موږ ته سور خط دی، دانه شو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میگا واټ زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخ ته ولاړ شي. خو د اوسنی 250 میگا واټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 1450 میگا واټ کېږي، د لین د لیر شبکې نه د جوړ شوی او که جوړ هم سي د پخوانی شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 15 کاله کېږي، دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د واه راج مراج باعث کېدای سي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان یې له 2001 کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقه ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لار خلاص کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي. خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. ښاغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او دوی له دې مخکې هم حملې پرې کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تېروتنې باید تکرار نشي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د اوریدونکو ګڼ سیمیسونه دغه شیبه را روان دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیس کې لیکلي، زلمی خلیلزاد باید د کابل تر سفر مخکې د سولې موافقه امضا کړې وای او زموږ انتظار ته د پای ټکی ایښی وای. خپلواک صافی د لغمان له لشنګ څخه لیکلي، طالبانو جنگ نه بلکې افغان وژنه پیل کړې ده، رغم د دې لپاره چې د سولې په روانو خبرو کې امتیاز واخلي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د دې ولایت له والي څخه غواړم چې په ادارو کې د اداري فساد مخه ونیسي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکلي، سوله د افغانانو هیله او ارمان دی، خدای دې هیواد ته سوله راولي. جعفری لیکلي چې د قبطر د خبرو پای ته رسیدو سره سم په افغانستان کې جنگونو زور واخیست. سمی الله هلمی تندر لیکلي، پاکستان حکومت دی افغانانو لپاره د ویزې مسله بیرته اسانه کړي، ځکه چې په هیواد کې ګڼ ناروغان پاکستان ته د تګ انتظار دی. الهام لیکلي چې تیر شپه د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه وه. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي، زموږ د سفرې په مکتب کې د کتابونو کمبود ډېر محسوسېږي. سعادت له زابل څخه لیکلي، د مرکز کلات او شاجو ولسوالۍ ترمنځ سړک ډېر خراب شوی دی، د حکومت څخه هیله کوم چې دغه لاره ورغوي. سمیع الله حلمی تندر په خپل بل اس ایم ایس کې لیکلي، هغه کسان افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحقه تویوي. په بل اردن کې چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، هلمند لیکلي دي چې په هلمند کې په سپینه ورځ له خلکو څخه پیسې او وسایل اخیستل کیږي. دولتي مسؤلان دې د ستونزه حل کړي. او عبدالقادر خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه لیکلي، څرنګه چې په څو ولایتونو کې مکتبونه څو ورځې کې شروع کیږي، هیله ده چې کورنۍ خپل ماشومان ښوونځیو ته شامل کړي. پاپنسن کې د سهار 2 بجې او 22 دقیقې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبري مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د جرمني ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړي ناورین له کبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند له ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمې کلزي په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی وو، په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول شوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون ښار ته تللی و، د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل، زه ستاسې په وړاندې ولاړ یم، څوک چې ژوندي پاتې دي، د وژل شویو وارثینو، سپینګیری او ځوانانو، د ویلون اوسیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړ یم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم. د پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده. ده وویل، دوی نشي کولای دوهمه نړیواله جګړه هیره کړي، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خو دا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول، چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسېدل. شتاین مایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت اعتقاد او ژمنی دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند له خپلو نورو متحدانو سره د دفاع په برخه کې د یو بل ترڅنګ ولاړ. پینس دا هم وویل چې امریکا د خپلو متحدانو په غوښتنه د خپلو ژمنو د ترسره کولو لپاره پر دفاعي برخه ټینګار کوي. ټاکل شوی وه چې په دغه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګډون وکړي، خو د دوریان په نوم د طوفان له امله چې د امریکا د سواحلو په لور په حرکت کې دی خپل سفر یې لغوه او مرستیال یې دغه غونډې ته ولیږه. د 1939 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آلمان د نازیانو لخوا د پولند اشغال د دوهمې نړیوالې جګړې پیل و.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه اکشن
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان ولایت پخوانی ښاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتونکی پرون ماښام په یو چاودنه کې ووژل شو. یو افغان پناه غوښتونکی چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي، د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې بحثونه پارولې دي. دغه پیښه د شنبې په ماپښین د بس په یو تمځای کې شوې ده. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان وایي چې دوی په دې غونډه کې د سولې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل شوي دي. په پام کې د نن دوشنبه هم په هانګ کانګ کې ډیموکراسي پلوه اعتراضونه دوام وکړي. دغه اعتراضونه